زه فکر کوم په روسي کې دوی درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلاچی د حکیمان د خو نړول کې د مدرسې د پاره بیا ځوانانو رغ پورته کې د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړ او کار ودرې دي د نارنج ماڼۍ موضوع ده د شاروال د خو کار درول د کندهار د شاروالۍ د خو اوس کار درول شوی دي همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع د چدراړون چارواکو پر رسیدلې کدا غسی رسنیس کوشش وسی او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کی او بیا یې تر رسنۍ ورسی په ځنګړي ډول تر سوشل میډیا او خپل رسنۍ پر دا شی ورسیږي ډیر ژر مشکولای سو په ژغړ وړې دو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کو په نور نړۍ کې براکس د تاریخي سیمو د ساتلو د پاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم ست چې په غډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي ځکه د جی پی ایس ته نشي په موټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي د بده مرغ زموږ په هیواد کې لا په دغه برخې کار نه دی سوی کسو دی هغه د ډیر ټټي سوی دی
لا شغلی پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د ویروغي تاریخي مانی پاړه په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو اووه کاله یې پاچاهي وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ په ارک د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارک دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې څرنګه جوړه شوې څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت
د اخبار دی د ورس او یو نیم کال پر سمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا د بنجره معنی ده بنجره به قصره معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره به د معنی نسته نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه دا معنی دی امیر عبد الله خان په وخت کې جوړ شوی ده کله چې امیر عبد الله خان د هند په سفر تللی وو بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي د دې ماڼۍ بنسټ په 1209 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1215 کال اسمبلی میاشت وه په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد او مختلف مواد عزالدین وکیلی په ځای لیکي چې د کوشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجنیر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راول وید او زخمی شو بل د ورسته یو بل انګریز انجنیر وو یې د دې کار مختیور د دلکشا معنی مواد ټول افغاني مواد یعنی د جوړولوي او حتی بل د سیخ او کانکریټ کې وکارول شي نور مواد مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه یو واشه دي او په جنو برخه کې اګي ردی نه هم کار اخستل سوی ده دو پوش لری لوی دیوالونه ای او چې ترمنځ یعنی دو دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده 14 لویې خونې لري چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده دوه لوی سالونه لري همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو یعنې په هغو باندې جوړېږ کېدو تنظیم کړی و دغسې اوس یې په نوی شکل برکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده او په 1990 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو او متغاول د جشن لپاره ارت چراغان شو د ارګ ارت د ماڼۍ چې دا یو ښایستوالې په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي 1400 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي او 1400 مختلف ګلان دي شاوخوا یې کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهورانو صدراعظمان نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې یعنې دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته به شو کېناوه زیاتره متاسفانه ما شر څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړی چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې ښایي ده او څنګه ده
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشوي په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي او ځوانان ورته په خپل نوبت ناچي که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی ګڼ هنرمندان له افغانستان وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي د موضوع تفصیل پرې راپور کې
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي د سیمي یو تن وسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار پاړه ازادي رادیو ته وویل
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضي پکې په خپل خوخه جګيږي او ګړیږي البته داغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ور سره لري
یعقوب خان وای د ختیځ نورستان په گاوند او د کوزی پختونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصل نورستانین دی او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوی ل ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوختي، اوس هم په مړي ژوندۍ او نور مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح د نورستان کې البته رواج ده، او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدل دي، او په خواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي، هلته درې کلي دی هملته پاتې دي. ټولې نه هغوی هم استفاده کوي، او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامی امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي، لا د موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلی کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيع کلا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
اوریدونکو. او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوسته دی. لمړی به د دې ناول کیسه پلند وتری واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډ شوی دی. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوی ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېر عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي اروخاد احمدي صاحب له ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېرې مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ. ومې لوست واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده، او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګوربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. جنیا والا کانی را ټولوی، څوک خپل خوري، څوک نور ته سوغات لیشي، او بیا شمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد ښار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرونه خلک راوړي او موږ یې تاخلو بیت یې در خرڅو یو 5 روپۍ غرمې کې موږ